مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم نن د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو په یو راپور کې به واورئ چې عمران خان تیر ماښام په خپله وینا کې څه ویلي. او په غزنی کې د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي په نامعلوم دلیل روغتون ته وړل شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی، د بدخشان ځای چارواکي وایي د دې ولایت کران او منجان ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. د زابل او روزګان نظامي مسؤلین وایي په سیمه کې د نظامي عملیاتو پر مهال 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د پاکستان صدر اعظم یو وار بیا ویلي چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه هواریږي. بشپړه خبرونه. د بدخشان ځای چارواکي وایي د دې ولایت کران او منجان ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. د بدخشان ولایت امنیه قومندان اسدالله محمدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حملو په نتیجه کې دولتي ځواکونو امنیه قومندانۍ او د کران او منجان ولسوالۍ پرېښودې او یوې تپې ته وختل. د ښاغلي محمدي په وینا طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ولسوالۍ او قومندانۍ ودانیو ته ننوځي او په دغه ځای کې سخته نښته روانه ده. د بدخشان د امنیه قومندانۍ همداراز وویل نښتې له پرون دوام لري او طالبانو ته تلفات اوښتي دي، خو د لارې د اوږدوالي او تلیفوني اړیکو د قطع کېدو له کبله په اړه دقیق معلومات نه دي مشخص سوي. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا یو غړي جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د یو کلي په استثنا د کران او منجان ولسوالیو سیمې نیولې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نظامی مسؤلین وایي د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې ولایت کې د 215 میوند قلي اردو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه وسلوال د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوي چې تیره اونۍ په مارجې ولسوالۍ کې پیل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې درې وسلوال طالبان تیره ورځ له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې او نور شپږ یې مخکې د افغان کماندو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي دي. په دې دواړو پیښو کې څلور نور وسلوال ټپیان او یو شمیر ماینونه هم شنډ کړای شوي دي. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې افغان ځواکونو او ملکي کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو بیا ادعا کړې ده چې په مارجې کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات او اړولې دي چې حکومتي مسؤلینو دا ادعا رد کړې دي. د زابل او روزګان نظامي مسؤلین وایي په سیمه کې د نظامي عملیاتو پر مهال 13 وسلوال وژل شوي دي. د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې د 14 نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسا ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د تیرو 24 ساعتو راهیسې د زابل په دایچوپان او د روزګان په خاص روزګان ولسوالیو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه هواریږي. عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لیدو یوه ورځ مخکې د یکشنبې په شپه په واشنګټن کې پاکستانیانو ته په وینا کې دا خبره کړې ده. افغان حکومت تمه لري چې امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي. سپینه ماڼۍ نن دوشنبې د ډونالډ ټرمپ او عمران خان د سرمشریزي کوربه ده. دا لومړی وار دی چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه واشنګټن ته تللی دی. هغه په واشنګټن کې پاکستانیانو
افغانستان
ما لومړی ورځ ویل چې په افغانستان کې جګړه د حل لار نه ده. په وار وار مې ویلي چې مسأله په جنگ نه هواریږي. هر قسم بد رد یې راته ویل، ترهګر او طالبان خان یې وبلم، خو الله حق دی. نن ټوله نړۍ وایي چې د افغانستان د مسلې حل جګړه نه ده. ترامپ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړې په خاطر پر پاکستان سلګونه میلیونه ډالر بند کړي. یو لامل یې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې نه همکاري بلل سوی دی. افغان حکومت واشنگتن ته د عمران خان د سفر په اړه ویلي چې دوی تمه لري امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي چې د افغانستان په اړه خپل سیاستونه بدل او د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. ایرانی چارواکی و امنیتی دارو د امریکا استخباراتی ادارې CIA ته د جاسوسی په تور ولس مشکوک کسان نیولي او ځینې یې په مرګ محکوم کړي دي. د ایران د استخباراتو وزارت نن وویل چې د ایران امنیتي ادارو په بریالیتوب سره د دوی په وینا د CIA د جاسوسانو شبکه له منځه وړې ده. د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي ځینې تورن کسان په مرګ او نور یې په اوږده حبس محکوم سوي دي. دا اعلان څو میاشتې وروسته له هغه سوی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ په دې وروستیو کې وضعیت نور هم ترینګلی سوی دی او امریکا د روان کال له مې میاشتې راهیسې پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي څارونکو ادارې اعلان کړی چې د دې ادارې رئیس یوکیا امانو نن مړ سوی دی. امانو 22 کلن و. یا د ادارې د امانو د مړینې لامل نه دی یاد کړی. یوکیا امانو له 2009 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې مشري پر غاړه درلوده او د خدمت موده یې د 2021 کال تر نومبر پورې پای ته رسېده. د اعلامیې له مخې امانو نیت درلود چې له خپلې دندې استعفا وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم نن د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان پر ګډون پر یو شمیر مهمو مسایلو خبرې وکړي. په یو راپور کې به واوري چې عمران خان پرون په خپله وینا کې څه وویل. ولسمشر اشرف غنی وایي د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د چارواکو د لاسوهنو د مخنیوي طرز العمل سبا اعلانیږي. په نورو موضوعاتو کې په غزنی کې د یو ښوونځي لسګونه شاګردان په نامعلومو دلایلو مسموم شوي دي.
د کوچانو لیسه د جنگ په لمړی کرخه کې پرته ده. دومره خبره د دې د سیمه ته نږدې په 500 متره کې د غزنی مسلخ یا کوشتارګاه ده.
چارواکي وایي د هلمند ولایت په مرجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات په بریالیتوب سره روان دي.
موږ په دې عملیاتو کې هیڅ خنډ نه لرو. دشمن په ماته دی او پات سو مینونه د لوی لارې باندې کړی دي. هغه موږ تان نه راکې ان شاء الله.
په دوهم نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واوري. راسره اوسئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واشنگتن کې دی او ټاکل شوی چې نن به د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. په دې کتنه کې به د افغانستان پر ګډون په یو شمیر مهمو مسایلو خبری وشی. خغلی عمران خان یو ځل بیا ویلی دی چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه اوریږي. هغه د یک شنبه په شپه په واشنگتن کې پاکستانیانو ته وینا وکړه او دا یادونه یې وکړه. د افغانستان حکومت تمه لري چې امریکا به پر پاکستان لازم فشار راوړي څو د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکاري وکړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
سپینه مانه نن دوشنبه د ترامپ او خان د سرمشریزی کوربه ده. دا لومړی وار دی چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه عمران خان واشنگتن ته تللی. د افغانستان د سولې او ثبات اړوند مسایل به د ترامپ او خان د بحث عمده موضوع وي. هغه بیګا شپه په واشنگتن کې پاکستانیانو ته وینا وکړه او افغانستان یې یاد کړ.
افغانستان
لومړی ورځ مې ویل چې په افغانستان کې جګړه د حل لار نه ده. په وار وار مې ویلي چې مسله په جنگ نه هواریږي. هر قسم بدرد راته وویل، دهشتګرد یې وبللم، طالبان خان یې راته وویل. خو الله حق دی، نن ټوله نړۍ وایي چې د افغانستان جګړه هیڅ حل نشته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پروسه کال له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړۍ په خاطر پر پاکستان سلګونه میلیونه ډالره بند کړل. یو لامل د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې نه همکاري بلل شوې ده. د افغانستان حکومت واشنگتن ته د عمران خان د سفر په اړه ویلي چې دوی تمه لري څو امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي چې د افغانستان په اړه خپل سیاستونه بدل او د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل موږ هیله منیو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایان ورته اشاره کړي، داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستاني لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي، له طالبانو د ملاتړ لاس په سر شي او بالاخره د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. امریکا له پاکستانه تمه لري چې دا هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې اغیزمنه همکاري وکړي. پاکستان څو وار د افغان حکومت او هم د امریکا له خوا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په ناغېړۍ تورن شوی او ویل شوی چې لژمنو ورهاخوا په عمل کې هیڅ تغیرات نه دی راوستي. د پاکستان استدلال بیا دا دی چې دوی په خپله د ترهګرۍ قربانیان دي او تر خپلې وسې هڅه کړي چې له تروریستانو سره مبارزه وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم ورځو نور موضوعات ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې حکومتي چارواکي د مداخله حق نه لري. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په 22مه ناسته کې وکړي. ښاغلی غنی دا یادونه هم وکړه چې افغان حکومت د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو ته چې د هیواد د راتلونکي د برخلیک مسأله ده 8 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړي دي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی پراپور کې.
افغان ولسمشر وایي چې هیڅ حکومتي چارواکی حق نه لري چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. محمد اشرف غنی دغه څرګندونې نن دوشنبه د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په 22مه ناسته کې وکړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې داسې مهال وکړي چې ټاکل شوې نږدې وونې وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شي. ښاغلی غنی وویل چې په انتخاباتو کې د حکومت د نه لاسوهنې په اړه یو طرزالعمل جوړ کړی چې سبا به له خلکو سره شریک شي. دی وایي
آنها در انتخابات بی طرف خواهند بود.
هغوی یعنی امنیتی او دفاعی ځواکونه به په ټاکنو کې بی طرفه وي. موږ به په دې اړه یو واضح طرزالعمل خپور کړو تر څو ټول وپوهیږي چې افغان دفاعي او امنیتی ځواکونه زموږ ملي سرمایه ده، نه د ډلو او سیاسي کړیو شخصي ملکیت. ښاغلی غنی د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کمپاینونو پیل ولسته یو ښه فرصت بولي چې د برنامو په اورېدو او د کاندیدانو وینا او عمل ته په کتو به د خپل راتلونکي ولسمشر او زعامت په اړه ښه قضاوت وکړي. دی وایي که څه هم ولسته به د کاندیدانو د وینا او عمل ارزیابي او په اړه یې قضاوت یوه پیچلې مسله وي، خو په خبره یې چې ولس په خپله پرېکړه او قضاوت کې تل سم او په حق وي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره 8 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې دي. له دې وړاندې د افغانستان مالی وزارت هم ویلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه باندې 50% بودیجه حکومت چمتو کړې ده. ښاغلی غنی په خپلو نننیو څرګندونو کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي او سوله د ټاکنو معنی نشي کېدای. تیره ورځ انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی هم په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې د انتخاباتو نوې مشرتابه د 1999 کال د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره توانېدلی چې عملیاتي او د استخدام پلانونه، طرزالعملونه او لوایح د دغو انتخاباتو د پرمخ بیولو لپاره ترتیب او تصویب کړي دي. خو په انتخاباتو کې د نه لاسوهنې په اړه پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه ډاډه نه دي او وایي چې له دې مخکې هم داسې طرزالعملونه جوړ شوي وو خو د لاسوهنو مخه نه ده نیول شوې. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي چې په دې اړه وړاندې هم طرزالعملونه صادر شوي خو د بیرته څارنې په اړه هیڅ داسې میکانیزم نشته چې په عمل کې ثابت شي.
زموږ لپاره یو لوی اندېښنه دا ده چې په انتخاباتو کې مداخله ونشي، لاسوهنه ونشي، واک ناوړه ګټه وانخیستل شي او کوم منابع امکانات دولتي او ملي دي هغه د چا په ګټه چا په ضرر باندې استعمال نشي. اوس دغه تطبیق لپاره خدا قانون حکم کوي، اصول هم دغه وایي. د تطبیق لپاره یو میکانیزم ته ضرورت شته. اوس مشه په دې اړه باندې فرمونونه صادر کړي دي، ولې دغه فرمونونه تر هغه بشپړ کیږي د تطبیق کیږي څوک هغه ساري دغه کیسات او د کار د نتیجې څخه څوک به ولسمشه تراپور کی پریاړه باندې د بعده مرګ میکدزه موجود نه ده او مهمه ده چې دا خبرې سره په عمل کې تطبیق شي
تاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د روان کال د میزان په شپږم تر سره شي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په ګډون ورته اتل لسو کسانو ځانونه نومول دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، کابل.
ولسمشر اشرف غنی د څرګندونې د څارنې او همغږۍ د بورډ د 22مې ګډې غونډې په جریان کې نن سهار وکړې. همدا بورد یعنی همدا ټولنه د څارنې او همغږۍ بورد اوس وایي چې حکومت ملت ته د حساب ورکولو پر ځای نړیوالو ته لومړیتوب ورکوي چې د مسلې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات کړی دی. د دوی انتقاد هغو مرستو ته ده چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړي دي. امریکا له افغانستان سره له 2001 کال راهیسې د 160 میلیارد ډالرو مرسته کړې چې د دې ټولنې په وینا ډیره برخه دا پیسې ضایع شوې دي. خاطر پردیس له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د حکومت لولوري د څارنې او همغږۍ بورډ د 22مې ګډې ناستې له پیل سره سم د مدني ټولنو ګډې کاري ډلې هم د حکومت لولوري ملت او نړیوالو ته د حساب ورکونې پر پروسې خپل ارزونه له رسنیو سره شریکه کړه. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان یو غړي ناصر تیموري د یادې ارزونې د شریکولو پر مهال وویل چې له افغانستان سره د نړیوالو لخوا زیاتې مرستې وشوې خو په مؤثر او ګټور ډول نه دي لګول شوي.
از حدود 120 میلیارد ډالر کې کومک های
د امریکا لوري له افغانستان سره شاوخوا 160 میلیارد ډالر مرسته شوه چې د دې مرستې ډیره برخه هدر تللې او هغه هم په دې دلیل چې حکومت سره د دې پیسو د مصرف په برخه کې مشوره نه ده شوه او بل مهم اړخ یې دغه پیسې د هغو کسانو لاسته ورغلي چې په فساد کې کړ دي.
د دغه ارزونې پر بنسټ حکومت ملت د حساب ورکونې پر ځای نړیوالو ته لومړیتوب ورکړي چې دغه کړنې د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیات کړی دی. په دغه ارزونه کې دا هم ویل شوی چې په تیر یو کال کې دوه ملي پروسې لکه سول او ټاکنې چې د خلکو د استاذ ونډه باید پکې زیاته وای نه و. په کابل کې د حکومت لوري د څارنې او همغږۍ بورډ په 22مې ګډې ناسته کې چې د دوشنبه پورس په کابل کې وشوه د افغان ولسمشر په شمول لوړ پوړو حکومتي چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي او د یو شمېر بهرنیو سفارتونو سفیرانو د نړیوالو سازمانونو استاذو ګډون کړی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ناسته د خپل وینا په یو برخه کې وویل
د حساب ورکونې یو ښه بیلګه ښه انتخابات دي چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. موږ ملت ته د حساب ورکونې په برخه کې ژمن یو او د دې اطمینان ورکوو.
افغان حکومت په داسې حال کې نړیوالو ته د دوی لوري د مرسته شوي او مرستو په اړه حساب ورکوي چې د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې د ارزونې پر بنسټ فساد او بېوزلي په دغه هیواد کې زیاته شوې او د پراختیايي پروژو چارې هم په ټپه درېدلې دي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. د غزنی ښار ته څیرمه د وکیل محمد جان کوچی په عالی لیسه کې لسګونه شاګردان مسموم شوي دي. د ښوونځي مسؤولان او یو شمیر نور د دې مسمومیت د پیښې په اړه بیلابیل دلایل ښیي. جزئیات یې د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې واورئ.
دا دوشنبه په ورځ غرمه مهال د غزنی ملکي شفاخانې ته د کوچانو له عالی لیسې چې د وکیل محمد جان کوچی په نامو ته تر 30 زیات مسموم سوي شاګردان راوړل سوي دي. دوی بې هوښه نه بلکې د پیریانجنو په ډول نارې وهي او ځینې یې ځانونه لمځه کې مځه کې وهي. د داخله ناروغیو ډاکټر محمد اکبر انصاری چې په دغه ځای کې د دغه ناروغانو په درملنه بوختې ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د ناروغۍ هیڅ تشخیص نه کېږي.
روحي شکر غرم کانورجن د سر دروایي بعضې کسان کېدای شي مشکلات یا ځای مشکل یا درد مشکل اتمان یو استرسور دی لري استرسور موږ ته نه معلومه کېږي چې 15 سلویک مریضان موږ ته راغلي تر اوسه کېدای شي همالته استرسور په مکتب کې نه پیږي چې څه استرسور دی مکتب ته ځي.
بل لور ته بیا د دغې لیسې مدیر داود کوچای وایي دا لیسې تر څنګ د زبهخانې بوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د لیسې موقعیت د دغه ډول ناروغیو سبب کیدای سي.
د کوچانو لیسه د جنگ په لومړۍ کرښه کې پرته ده. دومره خبره د دې د سیمو ته نږدې په 50 متره کې د غزنی مسلخ یا کوشتارګاه ده. سیالته د موږ د لیسې انګړ ته د غوبدبایي تاپن را رسیدلې ده. په بار بار باندې مو مقام د ولایت مقام د شروالي تفهن ریاست دې مورید باندې وړاندیزونه کړي دي.
د لیسې ځینې زده کوونکي چې دا نوم له ښودلو څخه ډډه کوي وایي د استادانو له لورې کال په کال ناکامول اختارونه ورکول یې د ملګرو د دغه ناروغیو سبب بلل کیږي.
دوی مشکل د امتحانو ده چې دوی یې ډېر سخت پرې ایښي دي. په دولسم سم کې یې پرې ایښي دي، په یولسم کې یې پرې ایښي دي. هغسې هلته استاد ته ورسې بس کامیابه وي نه، له کامیابۍ را به دې خوا فکر دغه خبر داسې نه دي کامیابوم اتي خواران ټول په زړه دي.
دغه شاګردان چې داسې شول دلته استادانو مخکې اختارونه ورکول چې یعنې له موږ چې نه شي تللی، هغه یو څو دانې مریضان موږ لرل داسې مخکې. هغه چې مریضان شول د دوی په هغه باندې چې نور دوی ته به غمجن شول هغه به هم چپه شول.
د دې پښتنې په جواب کې چې ډیری شاګردان د ځینو استادانو له لورې محصور سوی امتحانونه نه ورڅخه اخلي او یا یې هم کال په کال قصدن ناکامه کوي، د دغې لیسې پخوانی مدیر محمد ګل کوچای وایي
د تیرو کلو نتایج د کانکور او د سخ کال نتایج دا کاملا د مځکې د اسمان فرق لري. اوری به درځن درځن هلکان ی خوست پانتون ته، د کندهار پانتون ته، کابل پانتون تیپ ته کامیاب و، پل تخنیک ته به و، انجینری ته به و. سخ کال په دغه لیسه کې لوړه نمره 225 ته یوه هلک ولې ده، بل 220 ته. نور چې وکیل محمدجان کوچل داسې هلک ګوري تر 204 نمرې.
دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې په وار وار د هلکانو تر څنګ د نجونو پولیسو کې هم د شاګردانو د مسمومیدو پیښې رامنځته سوي دي، خو دا لومړی ځل دی چې شاګردان له داسې یوې پیښې سره مخ کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ولسي جرګې امنیتي مسؤولانو ته نن دوی یوې استجوابیه غونډې ته رابللي وو، خو دا غونډه د رسنیو له سترګو پټه تیره سوه. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه دغه چارواکي د روان ناوړه امنیتي وضعیت په اړه د خلکو استازو ته معلومات ورکړي. یو شمیر وکیلانو د جلسې له سري کېدو سره مخالفت څرګند کړ او دا یې معامله وبلله. د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته ورغلې وه.
د ولسی جرګې غړیو نن دوشنبه د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په هیواد کې د وروستیو ناامنیو او ترهګریزو بریدونو په تړاو ولسی جرګې ته رابللي وو، خو دغه جلسه د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو او وزیرانو په غوښتنه سري شوه. خو د جلسې ترسره کېدلو د مخه د جرګې یو غړي رمضان بشر دوست په جرګې انتقاد وکړ چې جرګه د سرپرست وزیرانو د جواب حق نه لري، ځکه وزیران له دوو میاشتو ډیر سرپرست نشي پاتې کېدای.
موږ لومړی د اساسي قانون د یو اویاوې مادې خلاف کار کوو. هلته لیکل شوی چې حکومت متشکل له وزیرانو دی، سرپرست وزیر د حکومت جز نه دی. او موږ تاسې هم داسې قانون تصویب کړ چې هر سرپرست وزیر له دوو میاشتو ډیر سرپرست نشي پاتې کېدی. او کوم کسان چې تاسې نن استجواب ته راغوښتي دوی قانوني او حقوقي موجودیت نه لري.
د ښاغلي بشر دوست دا څرګندونې د ولسي جرګې د مشر میررحمان رحماني او نوموړي ترمنځ د لفظي شخړې لامل شوې چې له لفظي شخړې وروسته د ولسي جرګې غړی رمضان بشر دوست د جرګې له تالاره وویستل شو او جلسه سري شوه. په همدې حال کې یو شمېر وکیلانو د جلسې سري کول په اصل کې د ځینو حقیقتونو د پټولو په معنا بولي. د جرګې غړي محمد عالم سایي وویل
ما فکر میکنم که رئیس ما امروز
زه فکر کوم د جرګې جلسه ځکه سری شو چې د جرګې مشر د وزیرانو په تفاهم دا کار کړی. په تیرو شپږو میاشتو کې ټولې پریکړې د بندو دروازو تر شا نیول کیږي. حکومت غواړي حقیقتونه پټ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه امنیتي چارواکي د روان ناوړه امنیتي وضعیت په اړه په ولسي جرګې کې د خلکو استازو ته ځواب ورکړي. وروستیو ناامنیو یوازې په سرطان میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. وکیلان وایي اړتیا وه چې امنیتي چارواکي د روان امنیتي وضعیت د خرابېدو په تړاو په سري غونډه کې نه، بلکې په ښکاره ډول معلومات ورکړي وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د هلمند ولایت په مرجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي، خو آیا حکومت د دې سیمې د ساتلو لپاره کافي سرتیری او امکانات لري؟ چارواکي وایي په مرجه کې د هغو بهرنیو اتباعو پر ضد عملیات پیل کړي چې طالبانو ته سلام مشورې ورکوي او د لویو حملو طرحې ورته برابروي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د مرجه ولسوالۍ هغې سیمې ته ورغلی چې پوځي عملیات پکې روان دي.
د بهرنیو ځواکونو د جنګي هلیکوپټرو تر څنګ ځینې نورې الوتکې هم په هوا کې ګرځي چې موږ یې نه وینو. دوی د هوا د لارې دغه افغان سرتیرو ملاتړ کوي چې دمګړی د مارجې تر کیمپ ور هاخوا د ولسوالۍ مرکز ته د لارې د خلاصولو لپاره عملیات کوي. موږ د ملي اردو د اکمالاتي موټرونو او هوموي ټانګونو سره د څلور جمپا په نوم مشهورې سیمې ته چې مارجې ته د غځېدلې لارې پر سر پرته ده راغلي یو. دلته کراری د خو زموږ څخه څو کیلومتره لویدیز لور ته چیرته چې عملیات شروع دي خال خال ډزې اورېدل کیږي. د عملیاتو له سیمې ډېری ملکي کسان وتلي دي، خو یو شمېر یې د مجبوریت جګړه زغمي او پر کورنو پاتې دي. که څه هم چارواکي وایي د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ سوي، خو د سیمې یو اوسیدونکي راته وویل کله کله درنه جګړه کیږي.
یعنی دغه چې د عملیات چې راغلی دي چې وطن درو تکلیف ورنه کی، نه ځوان نه و دنیا ته نه و سر ته، دا ټوله پامن کیسی. ان شاء الله وطن د دې سره هیڅ څنګه مشکل نه لري، خو ما صرف دا کده چې دې پامن کی چې وطن پامن کی او چې وطن یې زهیر کی، وطن جنې سر خوږی سلو دا شی کشره زغله او دنیاي تاوان ورساو. نو بس دخل کوم مخشنی واشته د دولت نن
مرجه د تیر څلور کلون رئیس د طالبان پولکا کې ده چې د هلمند د دولتي مسولونو په خبره په دې ورستوي کې د هغه ځای په نور سیمو کې پر افغان سرتیرو او یو شمیر اهدافو لوی او حساس بریدونه پرانیدل. په عملیاتو کې د بوختو سرتیرو نه دوو وسیم تلاش او سید حسن راته وویل دوی ښه پیل کړی دی او تر دې دمه تلفات هم نه لري، خو ماینونه ډیر کرل سوي دي، اما دوی د کشف او خونسا اتوان لري.
خام هنګي سره موږ د عملیات شروع کړی دي، ډیر مخ پر مختکم کړی دا د تاریخ ناور په ساحو کې او ډیر موږ دشمن ته ماته ورکړی ده.
موږ په دې عملیاتو کې څه خان نه لرو، د دشمن په حساب باندې دشمن په ماته دی او پات سو مینونه مینونه دی لوی لارې باندې کړی دي، هغه موږ تان نه راکې. ان شاء الله امنیتي ځواکو لارې هیڅ وخت نه ده بند سوی او موږ دوامدار خپل مینونه شندو او مخ پر وړاندې روان.
که مرجه بیرته له طالبانو ونیول سي نو دا به دریم لوی او د نفوسو ډک ولسوالي وي چې د 2013 میلادي کال راهیسې د افغان ځواکونو لاسته لویږي. د هلمند والي وایي تر دې دمه ډېرې لاسته راوړنې لري او په عملیاتو کې بوخت سرتیري توانېدلي دي چې د طالبانو د جنګ لومړۍ کرښې ماتې کړي، خو آیا افغان سرتیري په خپل کم تشکیل او لږ امکاناتو سره مرجه ساتلی سي؟ والي تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل دوی د تشکیل او امکاناتو په برخه کې ستونزه نه لري او تر هغو به عملیاتو ته دوام ورکوي چې ټوله مرجه تر خپل ولکې لاندې راولي. والي وویل په مرجې کې عملیات اکثره پر هغه بهرنیو اتباعو متمرکز دي چې وسلوالو ته د خطرناکو بریدونو طرحې او لارښوونې کوي، خو د طالبانو ویاند کاري محمد یوسف احمدي دا خبره رد کړه. احمدي په یو لیکلي تلیفوني پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د جنګ او طرحو په برخه کې هیڅ ډول بهرنیو ته اړتیا نه لري او دا یې د حکومت تبلیغات یاد کړي دي. محمد لاستایی د ازادي راډیو هلمند.
قدر من اوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوهم نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځنګړي اونیز پروګرامونه خبرو. ستاسو لا پیغامونو
دوست غزنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه دی عسکر دوست او نه دی پالیب دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنگارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخستی دی. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دی د آسیا په جغرافیا کې یو ابرومند بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او ژړا وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زغملی. که هغه په هر معنا په هر نوم باندې وي، په هغه جمهوري وي که شاهي وي که دیموکراتیک وي او په اسلامي وي که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان افغانانو په مقابل کې لا داسې عمل چې کار اخستل شي هغه افغانانو په زیان او د افغانانو په تاوان.
وقامی نوم دا دی کابل ولایت یم. زه یو شکایت لرم دی ازادي راډیو نه د مننه کوم چې زموږ پیغامونه خبروي او دا شکایت د پاکستان سفارت کې روره درې درې زره روپۍ څلور څلور زره روپۍ اخیستل کیږي. حتی د خلک دي پنځه شپږ سپینګي داسې ګډار د زده کیږي سره تول کیږي. دا برحال حکومت دا باره دې نه هیله کیږي حسابونه احمدونه چې دا پاکستان سفارت سم خلک راولي دي د شپږ روانه زوروا کړي پکې اخیستل کیږي. په دې تکلیف د وروره خلک
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د خبرونو لنډیز واورئ چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د زابل او روزګان نظامی مسؤلین وای په سیمه کې د نظامی عملیاتو پر مهال اتلس وسلوال وژل شوي دي. نظامی مسؤلین وایي د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې نهه وسلوال طالبان وژل شوي دي او په دغه ځای کې نظامی عملیات روان دي. د بدخشان ځای چارواکي وایي د دې ولایت کران او منجان ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ورځ تر مخکې تر دې چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وویني، ویلی دی چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه هواریږي. ایرانی چارواکي وایي امنیتي ادارو د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ته د جاسوسۍ په تور ولس مشکوک کسان نیولي او ځینې یې په مرګ محکوم کړي دي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می به نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د ایران له لورې د تیلو د یوې برتانیایي بیړۍ د نیول کېدو پر مسئلې بحث وکړي او د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي څارونکي ادارې اعلان کړی چې د دې ادارې رئیس یوکیا امانو نن مړ شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې لومړی د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې سپورتي خبرونو ته غوږ شئ چې واصل وصال چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په ایران کې میشت وشو افغان لوبغاړو د ایران په ولایتي سیالیو کې شپږ میډل نو وګټل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د ایران په اصفهان ښار کې د درې سوه اویا لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. ښاغلی پیمان وایي سید امین حسیني د فورم په برخه کې د سرو زرو میډل، رحمان فیضي د سانډا په برخه کې د سپینو زرو میډل او بسم الله عربزاده، علي سینا، سجاد خلیلی او محمد کریمی بیا د برونزو میډلونه وګټل. د بدن روزنې ریاست د ویان د معلوماتو له مخې په ایران کې میشت افغان لوبغاړو له بیلابیلو سیالیو تر دې مهاله د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو یو سل اووه ویشت میډلونه ګټلي دي. د توکیو نړیوالو سیالیو لپاره په کابل کې د جودو ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ ترسره کیږي. د جودو فدراسیون رئیس زکریا اسدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره د جودو د لسګونو لوبغاړو په ګډون په مختلفو وزنی کټګوریو کې ترسره کیږي.
ما یو مسابقه را امیال برای انداختیم از ولایات کابل از دشت بین وزنا وزن 66 76 81 کیلو است که از بین از اینا چهار نفر قهرمانای وزن انتخاب میشه.
د ښاغلي اسدی د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د کابل او ولایتونو څخه دولس لوبډلې ګډون لري او ټاکل شوی د افغانستان او بنګلادیش د الف لوبډلو ترمنځ درېیمه یورځنۍ لوبه د چهارشنبې په ورځ د بنګلادیش په چټاګرام کې وشي. افغان الف لوبډلې په تیرو دوو سیالیو کې د بنګلادیش الف لوبډلې ته ماتې ورکړې. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې بنګلادیشي لوبډلې ته په لسو وکټو او په دوهمه لوبه کې بیا په څلورو وکټو ماتې ورکړه. که افغان الف لوبډله دغه لوبه وګټي نو د پنځو یو ورځنیو لوبو لړۍ به په خپل نوم کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومانو لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین پر ځخت خبرې کوو. ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي.
درې دانې مینه دی واکسین کړي نه پوهېدو، دا پنځه دانې نور می واکسین کړي، بیخي به دماغ دی بل کم دی، داسې ډنګر ډنګر وچ کلاکسین نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنیو خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلې ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنج، تورې ټوخلې، تور زیړی، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اړه دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکو ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې لږ خبرو
مخکې مینا کول نه پوهېدو، دلته چرال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زنه پوهېدم، بیا خلک راتول چې دا غوې سو واکسین کړه سلوختي چې پروسه یې مې واکسین مګ بیا ول چې د درو میاشتې بیا یې راوړ، بیا ول چې د نو میاشتې بیا یې راول، بیا مې دا درې واکسین ورته کړی، د نور مینه د ورته کړ، درې دانې مینه د واکسین کړی نه پوهېدو، دا پنځه دانې نور مې واکسین کړی.
هغه دې نه دی واکسین کړی، اوس څه مشکل لري؟
بیخي به دماغ دی بل رقم دی.
څه رقم به دماغ دی؟
دا چې خبر ورته کوم دا خبره نه مني، بیا زه مو وام داسې وام چې په ول نه یې.
څومره مریضیږي دا چې نه دی واکسین کړی؟
داسې ډنګر ډنګر وچ کلاکسین نه چاغېږي نه سمېږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړی دی نه دی؟
او چې دا واکسین کړی مې نه دی، دلته بیا کلینیکان رااله دا واکسین راته شول چې دا ماخومان واکسین کوي، بیا کارتونه راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دی در مرض دی دا واکسین. بیا پولیس
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. کچېری کورنۍ وغوړي نه په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولای شي. 55 کلن بیبي د خپل لمسیانو په اکلا وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین کو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي که په یو کال کوي بیا یو واکسین کوي. واکسین مشکو واغه زداري ودا کاټ ورته پروت
ای ته په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، دا هر مرز وايي باج دي څه وایي، دا شری د کوي نور کوسک چې دی د نور مرزونه چې دی وایي دا څه فائدہ کوي دا واکسین
دې هم دی لپاره واکسین کوي.
هغه دې دا پر واکسین کوي
ای ته په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه زه کړی دې مش کور نه مش سره خټول کړی
د څوک نه ست واکسین نه کوي؟
نه واکسین نو کوي ټول کوي، ولې نه کوي؟ ټول دنیا کوي.
تر اوسه خپل دې واکسین فائدہ لیدلې ده؟
خپل د وطن څخه پر اساس دلته رالو، ما 15 پیری واکسین وکړ، ما خپل واکسین مې وکړ، بیا دا نور څه نه وکړي. ها واکسین خو کو خلک وای واکسین شته، پولیو ورکوي، واکسین ورکوي، ځینې وای شته، ځینې وای نه دي شته، نه دي دا څه خلک وای
خپل څه وای
ډاکټران وای چې شته، ځینې خلک وای وای دا تر خلک وای یا چې واکسین مکوي شنه سر خبره لري وکړي خپل دغه کوشش کوي
خپل زړه نه ارڅو کوي.
او کنځل تر راځي واکسین غوالم راځي، پولیو غوالم راځي، خوشاله چې دی واکسین ټیم چې پروش بیا وړي کلینیک ته وړي، ډاکټر ته وړي واکسین کوي.
هغه ماشومان چې په خبره پویږي او ګرځي هغوی له واکسین څخه زکه تختی چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي. خو وکلنې مریم چې نوې واکسین کړای وای چې دا خوګ نشوه
کلینیک ته ډاکټر
کلینیک ته لاړې ښا چې واکسین درته وکه کنه بیا د لاس درد وکه
درته نه کیسره
تر اوسه ری څو واکسینه کړی؟
15
دی کړی دی. د دې چی واکسین مخور؟
د شیر د وغان.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه په هوای خلکو ته ورکول کیږي، خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي. د واکسین د ارزښت د لاروخانه کولو لپاره مودې عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤل ګل خان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو. په پیل کې خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکي.
د ډیرو زیاتو خطرناک ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی یا د ناروغیو مخنیوي دی، ځکه دغه کوم واکسینونه چې موږ په خپل پروګرام کې شامل کړي دي ډیر زیاتې ګټې لري. نری رنځ یا سل یو ډیره زیاته خطرناک ناروغي ده. دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې 10 میلیون وګړي اخته کوي، او په دې کې بیا 1.5 میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند ته لاس ورکوي. مګر که چیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي، د دې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. همداسې زمونږ نورې ډېرې ناروغۍ دي لکه تور زیړی ناروغي. دا تور زیړی ګورې دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر کال 1.9 میلیون وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي، او تقریبا 443 میلیون هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وي. یعنی دا پخپل دا میکروب په ځان کې لري، دوی ته دا میکروب څه نه وي، خو دا میکروب نور ته دا لیکدوي او نور خلک په دې ناروغي باندې اخته کوي. موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاخ دا چې د ډیره زیاته خطرناک ناروغي ده. د زیګر د سرطان یا چنګاخ سي دي دا په خپل د تور زیړی لکول عمل تر راځي.
اګه د سې یو شمیر راتوي چې هر اوراس په کوم شمیر ماشومان واکسین کیږي، هغه کدي بیلو بیلو ناروغي پر وړاندې
واکسین لنی کمرغه چې د افغانستان ګډ ګډ تر رسیدلې دي. ټول کلو او باندو کې زمونږه واکسینونه شتون لري. کوڅوک وکول شي چې روغتیاي مرکز تخپل ماشوم راوړي. په هر روغتیاي مرکز کې لس واکسینونه، یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نه کته یا غوی ته، په وړیا ډول باندې تطبیقیږي. د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، اما واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي او هلته خپل ماشومان واکسینوي. داسې درته ویلی شم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږه نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د یو کال نه کته یې منګه په روغتیاي مرکزونو کې واکسیدو.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د سیاو آزاد خلکو په مانس کې خوراسو دي چې ګوښه دا واکسین موزر تمامې دي لسی لام دی واجی هغه کسان چې د سیواد کچې ټیټه ده خپل بچی نه واکسیني. تاسو په دې اکل څه وایي؟
تاسو باور وکئ په نور نړۍ کې دا واکسینونه داسې لکه موږ چې وړیا ورکو داسې وړیا نه ارزه کیږي. په اروپایي ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي غوینه په یو ځل واکسینې دو باندې 100 یورو د دوی نه اخلي کورنیونه. خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت لمخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او هلته واکسین کې. خو دا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډیر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده.
یو خدای خبره سوالات چې د ځینو کورنۍ د سواد کچا ټیټه ده نو دوی د واکسین په ارزښت نه پوهیږي، ماشومان هم نه واکسینوي. بل څه د لامل سوی دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي. یو شمیر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږه نارامي او تبه او یا هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوی ده په هغه ځای کې درد او سورواله پیدا کیږي. بیا کورنۍ دغه ماشوم دغه زړه نشي زغملی. البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی، نو بیا د دې نه ویره لري چې ولا دا واکسین په خپل د دې ناروغۍ لامل کیږي. کورنۍ ته په ډاګه ویلې سم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نخې نښانې پیدا شوي دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې مونږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی.
یو ماشوم باید څو ډول واکسین چې دا خو سمه ده چې بیلابیل ناروغۍ ځانته بیلابیل واکسینونه لري کنه، څنګه کورنۍ وپوهو چې خپل بچی څو ډول واکسین کوي؟
که تاسو لیدلی مونږ ګوره په ټولو خارونو او په بانډو کې مونږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی، او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغه سي 15 ګوتیم د لاس رسم کړی دی او خلکو ټول تم دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر یو کلنۍ پورې باید 15 ځله نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي. نو 15 ځله واکسینې دو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کېدلی شي. بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کېدلی شي.
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي غوی لکوم خطرناک ناروغی سره مخ کیدلی سي.
د واکسین په محل ویش کې د هر لس واکسینونه دي، د نری رنځ یا د سل ناروغي دا یا د دې په وړاندې واکسین دي، بل د تور زیړی واکسین دي. زمونږ سره همداسې د ډیفټری یو ډیر زیاته خطرناک ناروغي ده، ټیټانوس یو ډیر زیاته خطرناک ناروغي ده، پولیو زمونږ ډیر خطرناک ناروغي ده. د دې په څنګ کې شری ګوري ډیر یو زیاته خطرناک ناروغي ده، ډیر زرخ پریږي په دغه موسم کې، دغه نسناست ډیر رامزته کیږي. درنی کورنۍ باید دغه ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي ترڅو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسئ.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، ډاکټر ګلخان ایوب وچې ماشوم ته د واکسین پر ارزښت غږیده. دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه خي چاري.
د لوبو له میدانه
زاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان یوی بلی ونیزی خبرونه ته موزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړو سي د افغانستان د تکواندو تنکي ځوانانو د آسیا په سیالیو کې خپل لومړی میډال پرون د یک شنبه پورز وګاټو. دا چې په دې سیالیو کې څومره افغان لوبغاړو برخه اخیستي ده او نوري کومي هله مندي موجود دي، د افغانستان د تکواندو د فدراسیون رئیس سره پر خبرې کوو.
د تکواندو سیالی په اردن کې قهرمانی د آسیا شروع شوې ده.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې پر لپسی ماتو یو شمیر هغه ماشومان او کمکې ځوانان چې د لارو او کوڅو پر سار کرکټ کوي نهیلی کړی دي.
بالکل ډیر تاثیر کړی، ځکه دا پر لپسی لوبې بایلل هم انسان ته یو رقم مشکل یا یو رقم ټینشن اورچي.
په دې اړه به یو بشپړ راپور درته نشر کړو، خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه لیما هادي وړاندې کړی.
د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا په سیالیو کې خپل لومړی مډال پرون د یک شنبه پورې وګاټه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د آسیا د تکواندو لوبې د اردن په قربتوب پرون د 22 آسیایي هیوادونو د 330 تکواندو کارانو ترمنځ پیل شوې. افغانستان د تنکیو ځوانانو تکواندو کاران د لوبې تستولي چې له ډلې یې مرتضی صالح د برونز لومړی مډال خپل کړی. هغه د تکواندو بنسرګر هیواد جنوبی کوریا او چین تایپا ته ماته ورکړي. بل افغان لوبغاړی شهرام د سعودي عربستان لوبغاړي ته ماته ورکړي. نن به هم ځینې افغان تکواندو کاران په دې سیالیو کې د خپلو سیالانو په وړاندې ولوبېږي. په دې لوبو کې د افغان تنکیو ځوانانو روزنه د افغانستان اولمپیکي لوبغاړي روحالله نیکپا ته ورلغاړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د آسیا جام او د ملتونو د اتلولۍ د جام په مقدماتي دور په 5م ګروپ کې خپل بخت وازمایي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان وایي په دغه ګروپ کې به د هیواد ټیم د قطر، هند، امان او بنګلاديش له لوبډلو سره به مخ شي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د پچې اچونې له مخې چې د چهارشنبه په ورځ په مالیزیا کې واچول شوې، د آسیایي هیوادونو څلوېښت لوبډلې به په اتو ګروپونو کې یو تر بله سیالۍ وکړي. له دغه ټیمونو نه به دولس غوره ټیمونه په 2022 میلادي کال کې د آسیا جام او په 2023 میلادي کال کې د ملتونو د اتلولۍ جام ته لاره ومومي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې بنګلاديش الف لوبډلې ته په دوهمه یوه ورځنۍ لوبه کې هم ماته ورکړه. په دې لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې د پچې له ګټلو وروسته بنګلاديش ته د منډو کولو بلنه ورکړه، چې بنګلاديش په ټاکلو 500 اورونو کې افغانستان ته 209 اویا منډو هدف وټاکه. افغانستان لوبډلې د سیالۍ په دوهمه پاڼه کې یاد هدف پوره کړ او په دې سره د 500 ورځنیو لوبو په لړۍ کې 2-0 په وړاندې مخکې دي. په افغان منډه جوړونکو کې تر ټولو ډېرې منډې ابراهیم ستران وکړې. ابراهیم په 120 منډو وسوځېده، هغه شپږ څلوریزه او څلور شپږیزې ووهلې. په لسو توپونو د شرف الدین اشرف څلور دېرشو چټکو منډو د افغانستان د الف ټیم بری یقیني کړی. د درې شپږیزې هم وهلې او په بولنګ کې هم یو کس وځولی دی. په افغان بالانانو کې کریم جنت درې کسان وسوځول، کریم جنت څلور ویشت منډې هم وکړې. دا د افغانستان او بنګلاديش د الف ټیمونو ترمنځ د 5 لوبو لړۍ ده چې اوله یې هم افغانستان ګټلې وه.
زموږه آزادی رادیو ناوړی درنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا په سیالیو کې لومړی مډال پرون د یک شنبه په ورځ باندې وګاټه. په دې اړه د افغانستان د تکواندو د فدراسیون له رئیس نجیب الله سکندر سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د آسیا د تکواندو په سیالیو کې افغان لوبغاړو مډالونه ګټلي. که په پیل کې راته د همدې سیالیو په اړه معلومات راکړئ.
د تکواندو سیالی په اردن کې دغه د قهرمانی د آسیا شروع شوی ده. د افغانستان تیم هلته ګډون کړی ده او د مونږ تیم پرون وشو کولو چې برونز مډال وګټي او په دغه مسابقو کې تقریبا درې دیرش کشور ګډون کوونکی دی او دغه ستر سیالی ده او د مونږ ورزشکاران په خاص آمادگی دلته اشتراک کړی ده او مونږ امید لرو چې نور مډال هم وګټو.
ډیره مننه سکندر صاحب که په دغه سیالیو کې د افغان لوبغاړو د شمیر په اړه راته وایي څومره افغان لوبغاړو ګډون کړي.
د افغانستان دغه د قهرمانی آسیا نه ورزشکار مونږ لرو او همچنان په دغه پارا تکواندو چې مونږ هم ګډون کړی وو هلته مونږ څلور ورزشکار درلوده چې دغه د پارا تکواندو یو برونز مډال هم مونږ وګټله چې دا هم د ستر بریا د افغانستان لپاره ده او پرون د قهرمانی آسیا څخه هم چې دوه کشور ستر او قدرتمند کشورونو ته مونږ ماته ورکړله چې هغه کوریا او تایلند یا چین تایپی ده چې مونږ د دغه نتیجه په لاس دغه نتیجه مونږ برونز مډال وګټل.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دې سیالیو کې تر دې دمه مډالونه ګټل شوي دي خو لوبې لا روانې دي نورې کومې هیلې شته؟
مونږ ورزشکاران ټول آمادگی نیولی ده او فدراسیون ډېر هغه باندې کار کړی ده چې مونږ د دې نه نور هم مډالونه وګټو.
او د دې سیالیو په اړه لنډ معلومات ورکړي چې تر کومې ورځې پورې دوام کوي، یعنی څو ورځې نور دوام کوي؟
تر سبا پورې دا سیالۍ نن روان ده او سبا پورې دا ادامه پیدا کوي او مونږ امیدوار یو چې لاسترالونه ولرو.
د سیالیو د هدف په اړه باندې سکندر صاحب تاسو خامخا معلومات لرئ چې دغه سیالۍ په کوم هدف باندې پیل شوي؟
د آسیا قهرمانی ده او د دغه مډال ډېر ستر او با ارزښت پر هر مملکت کې ده او په آسیا تاسو پوهیږي چې د تکواندو ټول قدرت په آسیا کې ده او چې په آسیا کې مډال وګټي په نور د جهانی مسابقو کې هم تاسو کولای شئ چې مډال راسته راولي.
د افغان لوبغاړو تر څنګ چې وړاندې تاسو شمیر یاد ک نور څومره اداري کارکونکو یا د فدراسیون په نمائندګۍ باندې هم چا په دغه سیالیو کې برخه اخیستې، یعنی د لوبډلې سره نور کوم ډیلیګیشن چې تللی دی څوک څوک پکې شامل دي؟
د فدراسیون د رهبرۍ نه یو سکرتر جنرال تللی ده او درې مربیان بس نه تن ورزشکاران په دغه سیالیو کې ګټه هغه تللی ده.
سکندر صاحب نور کوم هیوادونه چې په دې سیالیو کې برخه لري که په دې راته لږ وغږیږي چې کوم داسې هیوادونه شته دی چې هغه ډېر پیاوړي دي او یعنی ماتول سخت دي او مونږ ترې یو ډول په ویره کې، کوم هیوادونه داسې په دې سیالیو کې ګډون لري؟
تاسو پوهیږئ چې کوریا خو ډېر هغه ډېر قدرتمند کشور ده، هغه اردن په خپل د تکواندو ډېر قدرت په نړۍ کې قدرت لري، مډالونه د اولمپیک لري. چاینا تایپی چې مونږ هغه ورزشکار نه شکست ورکړل، هغه ایران تقریبا د آسیایي مملکتو ډېر د قدرتمند مملکتو څخه ده چې په نړۍ کې ټول مډالونه هغوی ګټي او مونږ چې په دغه سیالۍ کې مډال ګټو په دې معنا ده چې مونږ هم ډېر قوي شوی.
او د روسي پښتنې په توګه د طلا د مډال د ګټلو چانس هم لرو؟
د دې توقع مونږ په دغه امیدواري آمادګۍ نیولی یو چې طلا مډال، برونز مډال او نقرې مډال وګټو. خود کله کله بیا د دې مسابقو برونز مډال هم ډیر خدمتدار هم ده.
مننه چې ازادي رادیو اوري. د کرکټ په نړیوال جام چالو کې د افغان لوبډلې پر لپسی ماتو یو شمیر هغه ماشومان او کمکی ځوانان چې د لارو او کوڅو پر اثر کرکټ کوي نه هلي کړی دي. د دوی په خبره په نړیوال جام کې د کرکټ ملي لوبډلې ته ډېری هیلې وي، خو افغان لوبغاړو د دوی د هیلو خلاف لوبې وکړې او خپلې ټولې سیالۍ په نړیوال جام کې بایلو دي. بل خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغان لوبډلې ماتې او بریاوې دواړه د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه پر هغو ماشومانو چې په لارو او کوڅو کې کرکټ کوي اغیز کړی. خدا کار د دوی د ډېرې مینې لامل دی. په دې اړه محمد واصل وصال راپور چمتو کړی.
دا د هغو ماشومانو او کمکیو ځوانانو شور او زوګ دی چې د حضوري چمن په خاورین او له دوړو ډک میدان کې د کرکټ لوبه کوي. د دوی د هر یو په زړه کې لکه د کرکټ د نړۍ د نورو ستورو په شان په سترو نړیوالو سیالیو او میدانونو کې د خپل هیواد په استازیتوب د لوبېدو هیلې ورمنونه پراته دي. خو هغوی چې د غرمان ته رسیدلی او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لباس یې پرتن کړی، تر کوم بریده توانېدلی چې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د دغو ماشومانو او کمکیو ځوانانو زړونه خپل کړي. دیرلس کلن تمیم او شپاړس کلن سمیع الله چې په ډېرې سختۍ بیټ او بال اخیستی او دلته په حضوري چمن کې د خپلو نورو ملګرو سره کرکټ کوي، په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې وروستیو ماتو یو څه ناهیلي کړي، خو دوی بیا هم کرکټ نه دی پریښی.
بالکل ډیر تاثیر کړی، ځکه دا پل لپسې لوبې بایلل هم انسان ته یو رقم مشکل یا یو رقم ټینشن اورچي، ځکه دا پر لپسې بیا هغه داسې یو عادي لوبې نه دی، یو نړیوال جام لوبې دي. پر لپسې دا د نورو د ځوانانو په زړو باندې ځوانانو په ذهنو کې دا یو ډیر منفي پوینټ ده، ځکه یې هغه دې ته هم واڅول، خو دې ته د هغوی هم زړه ځنې ورتور کړو. سیدا څه ده
زیات تاثیر یې وکړو، ځکه چې دی د خلکو وایي چې په د روحیو باندې زیات تاثیر ورته وکړو. هر یو پرله پسې لوبېلې یعنی د افغانستان اتلان چې وایي داسې شنو دینور نګیله نشته دی.
د تمیم او سمیع الله په خبره په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې د ماتې یو لامل په لوبډلې کې د وړتیا له مخې لوبغاړو ته چانس نه ورکول دي، چې د دوی په خبره ک ملي لوبډلې ته د وړتیا له مخې لوبغاړي وټاکل شي نو افغانستان له هرې لوبډلې لوبه ګټل شي. افغانستان د 2019 کال کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې په انګلستان او ویلز کې د نړۍ د لسو غوره لوبډلو ترمنځ شوې او انګلستان یې اتلولي وګټله، نه لوبې وکړې او خپلې ټولې لوبې بایلو دی. بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ پخوانی مسؤول او اوسنی میډیا منیجر نظیم جار عبدالرحیم زه هم مني چې د افغان لوبډلې پر لپسې ماتو پر هغو ماشومانو او ځوانانو چې خپل راتلونکی کرکټ ټاکله زیات اغیز کړی.
هیڅ شک نشته چې تحصیل لري ټول مونږ او تاسو سترګې په لارو چې مونږ ونځنې میچونه ګټو، خو متاسفانه چې مونږ ونه ګټل. په هغو باندې چې تاثیر کوي دا په همدې معنا چې دوی کرکټ سره څومره کلکه مینه لري. دا کلیوي خوانه د خفګان لامل سوی، دوی له بلې خوانه د دې لامل سو چې ورغله دوی کولی شي که بله ورځ میچونه ګټي دوی لا تشویقېږي. زه باور لرم دا تاثیر بالکل پ لري چې مشران ښه وځلیږي نو دوی هم همغونه هڅه کوي.
د کوسو کرکټ یا په انګلیسي اصطلاح سټریټ کرکټ د هر لوبغاړي اساس جوړوي. هر کرکټر په لومړیو کې په همدې کوسو لارو کې کرکټ کوي او بیا ورو ورو مختزي او تر ملي لوبډلې ځان رسوي او په نړیوالو میدانونو کې د خپل هیواد بیرغ ځلوي او ستر نوم خپلوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د همدې راپور په اورېدو سره زموږ د دې ونې د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خدای مو مل.
د بولو دې سنو بہو پورم اوس چې پکې اوسې اغه پور بہو پورم دانا لگ ادری گچے ادی کم دا تور اس تر بوسیل لکری گچی ادی کم دور گسر کی دخ پلوستر بو تور بورم ساستر بو کی دخ پلوستر بو تور بورم اوت چیپ کی اسے آگا پور بورم دانا دانا
نام سیل د بولو دس نور به عبورم او ته چې پکې اوسې هغه پور به عبورم بانا نسیم کدا وسل په گلشن نشو نظر نسیم کدا وسل په گلشن نشو نظر بلتون می چی پریسیزی آغا اور با اوبورم بلتون می چی پریسیزی آغا اور با اوبورم او ته چې پکې اوسې هغه پور به عبورم بانا بانا مې سیل د بلو دس نور به عبورم او ته چې پکې اوسې هغه پور به عبورم بانا